میرجان وحید احمد زی که یو خوا د استاد پسرلی پر مړینه خواشینې دی، نو بل خوا د ډیرو نورو ادبی او فرهنګي ملګرو په څیر خپل مات زړه په دې آرامه وی چې استاد پسرلی داسې یو سرمایه په پښتو ادب لورولې چې د دوی پر پله روان دي.
استاد د خدای فضل ده، خپل ځای خالی نه ده پریښی. استاد په خپله کورنۍ کې داسې څوک پریښی دي چې د استاد مینه پرې ماتېدلی شي. د استاد د بڼ هر یو ګل که هغه اجمل ده، که عصمت ده، که استاد غضنفر ده او که ایمل ده، هغوی هم پخپلو برخو کې یا د پښتو ادب یا د پښتو ژبې د ودې غوړېدا او پرمختګ لپاره په بېلابېلو برخو کې په خدمت بوخت دي او د خپل ارواحات پلار لاره تعقیبوي. هغه مشالونه دي چې ډېرو لارکو ته لارې او لورې رونولی شي.
ګور کا د آرام بستر وي، زه هم پسرلی اوس څو وخت آرام ته له یو ډېر ستړي مزله راغلم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
تیره اونه د پښتو ژبې نومیالی لیکوال، شاعر، ژورنالیست او فولکلورست ابوالخیر ځلاند هم په 44 کلنۍ کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د په نثر او نظم کې 9 کتابونه لیکلي او ډېر کلونه یې د کوټې په دولتي راډیو او ټلویزیون کې د لیکوال او پروډوسر په حیث دنده ترسره کړې ده. زموږ همکار بارکوال میاخیل یې په اړه دغه رپورټ برابر کړی.
ابوالخیر ځلاند شاعر، ژباړونکی، څېړونکی او ژورنالیست و چې د 1909 میلادي کال په جون کې د کوټه ښار شمال لوري ته د شاوخوا 10 کیلومتره په فاصله په سره غړګۍ کلی کې زوکړی وو. پلاری امیر جان نومېده، په خټه بازای یا بازایي کاکړ وو. له لومړي تر پنځم ټولګي زده کړې د کوټه ښار لویدیځ لور ته د غبرګ کلی په لومړني ښوونځي کې کړې وې او د کوټه ښار له اسلامي های سکول څخه په 10 ټولګي کې هم ښې نمرې اخیستې وې. په 1904 میلادي کال له 12 ټولګي فارغه سوې او په 1905 میلادي کال کې د لاهور له تعلیمي بورډ څخه په پښتو کې لسانس اخیستی وو. له زده کړو تر فراغت وروسته یې څه موده د ښوونکي او بیا پرله پسې بېلابېلې دولتي دندې ترسره کړې او بیا یې د کوټې په دولتي راډیو کې لومړی د پښتو د ژباړونکي او بیا پروډوسر دنده ترسره کړه. او د راډیو څخه تر تقاعد وروسته یې شاوخوا 10 کاله د کوټې د دولتي ټلویزیون د خبرونو په څانګه کې د سرپرست په حیث دنده ترسره کړه. شاعر خلیل منور له ابوالخیر ځلاند سره په راډیو کې کار کړی، په اړه یې وایي:
د پښتو سوچا ټکی یا لهجوي چې کوم توپیرونه دي، دغه په اړه د زنان صاحب ډېر ژور نظر و. د ژباړونکي په حیث تر خپله وسه په پښتو ژبه کې د بلې ژبې د ټکي د راوړلو اړتیا د هېڅکله نه دی احساس کړې. په دې اړوند ډېر ځیرک او ژور نظر د درلودی. پښتو څانګې ریډیو پاکستان ته زنان صاحب ډېرې سترې مرغلرې ورکړې دي چې په هغه کې موږ د دې ځای د ولسي ادب که هغه شعري و که نثري و د هغه ثبت کوونکی دی و، د هغه په اړه یې ډېر زیار کړی و. چې کوم ولسي ادب و که هغه کاکړۍ غاړه وه، که ټپه وه، که د اتڼ غاړې وې، انګۍ وې، که سرونه وو، که بانډار سندریزې توکي وو، دا ټول زنان صاحب راټول کړي وو.
ابوالخیر ځلاند 50 کاله پخوا په شعر لیکلو پایل کړی او خپل لومړنی شعر یې په 1950 میلادي کال کې لیکلی دی. د څه موده شاعري وکړه او بیا یې په نثر لیکلو پایل وکړ. ګڼ شمېر شعرونه او لیکنې په ولس کوټه، پښتو پېښور، اباسین کراچۍ، زیری کابل او کابل مجلو او هیواد، ظفر الاسلام، برېښنا او بانګ حرم ورځپاڼو او نیزو کې خپاره سوي دي. پوهاند سیال کاکړ د هغه د علمي کار په اړه وایي:
زما د ځلاند صاحب ډېر اوږد رفاقت دی. د 1950 زما د شناخت وو. ځلاند صاحب د پښتو یو ډېر مخلص خواخوږ لیکوال وو. ده نه یوازې شاعري کوله، بلکې ده د فلکلور او تحقیق په میدان کې ډېر کارونه په خپل ژوند کې سرته ورسول. د ده ژوند له ستړیاوو څخه عبارت دی او د ژوند تر اخري سوګلۍ پورې ده و پښتو ته کار کوي.
د ابوالخیر ځلاند و کتابونه چاپ دي: اول د متلونو کیسې لومړی ټوک، دویم د متلونو کیسې دویم ټوک، دریم خیر الدوام د سالم احمد تاجک پر قلمي نسخه تحقیق تعلیقات او لمن لیکونه، څلورم د عمر خیام څلوریځې منظومه ژباړه، پنځم انګۍ د نیمې نړۍ فریاد د پښتنو مېرمنو د ژوند هنداره، شپږم د کسې لمر د علامه عبدالعلي اخندزاده پر ژوند او هنر څېړنه، اووم زه تنکۍ غوټۍ یم د کوچنیانو لپاره شعرونه. پوهاند سیال کاکړ وایي: ابوالخیر ځلاند په راډیوي پروګرامونو کې د خلکو له خولې مقبله ولسی ادبیات را نقلول
ل فلکلور سره خورا زیات مینا درلوده پتی بیا متلونه د ډیر خوشو د دوه ټوک کتاب د متلونو کیسې په نامه چاپ شوی دی ځلان صاحب فرض لخبل مرنی شي پښتو په انګریزي اردو فارسی او یو اندازه په عربي ډیر شپوی دی دا ټول شی بیا زبی ډیر د خوشنی خبره ده چې نن موږ محترم ځلان صاحب وخورت اوس پاري او د زمرت مابین کې پاته نشو محترم ابو الخير ځلان صاحب خپل ستري ژوند کې یو وخت داسې ویلی وو قدردان به مې لمرګ پس پیدا سي قدردان به مې لمرګ پس پیدا سي پرستار به د مزار وي زبنیم پروردګار دې پر ورهمې شي
د پښتو د نومیالي لیکوال عبدالباری اثر د ادبي تذکرې روشن وکټې هات په استناد د ابو الخير ځلان د شعرونو ټولګه د جواهر او عمل پښتو متلونه ځلان د مرغلره د پښتو اردو انګریزي بلوچي فارسي براهوي او عربي ژبو د محاورو ټولګه او ژبې متلونه او اردو تشباړلې پښتو اثر د متلونو کیسې لا هم ناچاپ پراته دي د ابو الخير ځلان مشر زوی محمود ځلان د پلار د ناچاپ اثرو د چاپ پاړوي
زه دا خواست کوم چې ما سره د دوستان کومک وکړي زماره نمایي وکړي زه خپل اخته چې کوم مالی سپورټي زه دې ته تیار یم چې ما څه کوم څه زه پلان کړی یم ما سبق ویلی دي دا حق راباندې لري د ده یو کتاب و چې د اوس تازه دی پر لګیا وو پر دا تکتو غره باندې لري په دې کې د ډېر مواد راجمع کړی وو او دا ارمان کړی پاتې شو زه دا خواهش لرم چې زما د لیکو د لوست سره که څه مطلب زه د زوی یم زما په دې علاوه په دې کار کې ما هغه ډول کار نه دی کړی زه غواړم چې زه د دغه کار د نیمګړی کار سرته ورسوم ما په خپله زه زما ورونه موږ ټولو د ریډیو پاکستان د کوچنیانو په پروګرامو کې د له برکته دې کې موږ ونډه اخیستله او پښتو موږ زده کړه او دا د امانت دی دا د میراث دی چې موږ سره پاتې شو
ابوالخیر ځلاند له اوږدې مودې راهیسې د کوټه ښار په شالدره کې ژوند کاوه او د جنوري پر اوومه نیټه د شپې د زړه د دورې له امله له نړۍ سترګې پټې کړې او د جنوري پر اتم ماسپښین په خپل پلارني کلي سره غوړګۍ کې خاورو ته وسپارل شو د جنازې او شخېدو مراسم د واورې د ورښت په حال کې ترسره شول چې د ده د زامنو او خپلوانو په شمول شاعرانو او لیکوالو هم پکې ګډون کړی و
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
اوریدونکو څه مو د مخ کې په کوټه کې یو د ورځنی کلتوري میله وشوه چې اکثره برخه اخیستونکي د پوهنتونونو زده کوونکي نجونې او هلکان وو په دې میله کې د بیلابیلو قومونو په ژبو سندرې وویل شوې اتڼونه او هنري تمثیلونه پکې ترسره شول له کوټې مو بیا هم زموږ همکار بارکوال میاخیل یو څو شېبې دې میلې ته ورولي
د دسمبر پر شپږویشتمه او اوویشتمه په کوټه کې د پاکستان د بیلابیلو قومونو د ځوانانو یوه ګډه کلتوري میله جوړه شوې وه چې سلګونو زده کوونکو نجونو او هلکانو پکې ګډون کړی و دا میله د پاکستان امریکا د فارغو محصلینو د شبکې لخوا جوړه شوې وه چې مقصد یې د بیلابیلو کلتورونو ترمنځ هماهنګي او د خلکو ترمنځ د مینې او ورورګلوۍ فضا پیدا کول و په بلوچستان کې د دې موسسې مشر او د دې کلتوري میلې جوړوونکی ډاکټر جواد خان بابای وایي سیاسي حالات او اختلافونو د ولس او ځوانانو ترمنځ هم تون او کر کې ذاتی کړي دی او دا ډول کلتوري میلې کولای شي چې ځوانان سره رانځدې کړي
دا صبح چې د بدی پښتانه هم دی بلوچستان هم دی سندیان هم را سره دی اردو ویل ولا هم را سره دی د دنیا ته رخ دار کم تللې دی لکه د شتګرد دی او ترکی نست نو دا یو ډیر غلط ایمیج زموږ د دنیا ته رسیدلې دی نو نن د دې کلتوري څنګه زموږ کوشش دا و چې موږ یو داسې اکټیویټي وکړو چې دنیا ته ښکارا کو چې یاره د بند ماکو ما سی وای د ټارګټ کلینګ ما سی وای د ظلمو ما سی وای زموږ د شسته کلتور دی کوشنیان الکان انجینیر ټول را ل خپل په ثقافتي جامو کې او ډېر بهترینه د ثقافت نمائندګي وکړه
ل زیارت سیمه راغلي شاعر میرمن ارزو زیارتواله وایي داسې کلتوري غونډه باید د ایالت په ټولو سیمو کې وسی او خلک د کلتور له مثبت او اړخونو خبر کړای شي ارزو وایي خلکو ته باید د کلتور په اړه په هواوی ورکړل شي چې له وسنۍ تمدن سره سم کوم شیان موږ باید خپل کړو او کوم پرېږدو
زه ډېر خوشاله سولم چې دا رنګ پروګرامونه باید زموږ په هر کلی کې او په هر شهر کې وسی خپل کلچر باندې د خپل زموږ نوې نسل چې دی دا خبر کول سي چې زموږ کلچر څه دی موږ په کوم خوا وس رواني باید موږ له کوم خوا تل پکار او په دې کې ډېر شي خبري وسوي چې آ توپک تورا او چې هغه باندې موږ فخر کوو د ځانګو کلچر لیکن هغه باید موږ ختم کوو د سبب باید هغه د طاقت ذریعہ نه د طاقت ذریعہ شعور دی آگاهي دی او علم دی
د بلوچستان د معلوماتي ټکنالوژي د پوهنتون د ټکسټایل انجینرۍ له پوهنځي فارغه سوی د سوات اوسېدونکی ځوان عمر فاروق وایي له بده مرغه د پرمختللې نړۍ غوندې خو زموږ په پوهنتونونو کې د موسیقۍ زده کړې نشته، خو داسې کلتوري غونډې او د موسیقۍ پروګرامونه هم له موسیقۍ سره د ځوانانو مینه زیاتولی سي.
بدبختي زمونږ دا ده چې زمونږ د پښتنو یا د بلوچ او یا خلکو زمونږ میوزیک خوښ دی، خو چې کوم سړی بیا میوزیک زده کوي هغه کس یا هغه انسان یې نه دی خوښ، هغه ته مختلف نمونه ورکوي، مطلب ډم پلانه ایډینګ کوي کنه. اوس هغه هغه کلچر لږ څه چینج شوی دی زموږ په انسانو کې مختلف. زه یم خپله ماره باپ زما ته راځي بیا نو زه والی شم، زه بانسری هم والی شم، زما لپاره داسې فرق نه لري چې سړی ماته هر څه وي، بیکاز پروفیشنلی زه انجینیر یم.
په دې کلتوري میله کې لزده کړو فارغه سوی او د شونځیو زده کوونکو نجونو هم ګډون کړی و، خو دوی تش د ځوانانو د اتڼونو او نورو هنري تمثیلونو ننداره کوله او له موسیقۍ یې خوند اخیسته، خو په خپله یې پکې د دودیز چاپیریال له امله برخه نه سوای اخیستلی. یوه زده کوونکې سهیلا وایي په دې میله کې د پښتنو او بلوڅو په شمول سندي، هزاره او پنجابي ځوانانو هم ګډون کړی وو او دوی په خپلو ځانګړو جامو کې خپل سیمه ایز اتڼ او نڅاوې وکړې. یو بلوڅ ځوان بجار خان مرای وایي داسې کلتوري غونډې د دې سبب کېدای سي چې ترهګري او د خلکو ترمنځ بدبینۍ له منځه لاړې سي.
دا کوم حالت چې د نن سبا میوزیکل پروګرام یا د ځوانانو یو ځای کول یا د مختلف ژبه یو ځای کول او د کلچر پروګرام د هزارګي د بلوچي د پښتو، دا مطلب دی چې موږ یو یم، نه په خالی په خالی په بلوچستان کوټه کې بلکې تر پښتو ګرد سیمه کې دار کم اکټیویټیز وسی، خلک زره یوز سی د دهشتګردي د تعصب د دشمنیان چي هغه ختمي دي.
د کلتوري میلې ته د بلوچستان په ایالتي اسمبلی کې د نېشنل ګوند غړي ډاکټر شمای ساق هم راغلی و. دا وایي ایالتي حکومت خصوصا د کلچر وزارت به هڅه وکړي چې د بلوچستان په ټولو سیمو کې د ادب، کلتور او فرهنګ د ودې لپاره غونډې او میلې جوړ کړي. شمای ساق وایي داسې پروګرامونه د خلکو د فکري بدلون او له ناهیلۍ د راایستلو لپاره ډېر ګټور دي.
خلک چې ډېر خوشاله ته چې داسې پروګرامونه اوسي، مشاعره اوسي، کلچر پروګرام اوسي. فخوانی چې موږ په ډوډۍ چې خوړلې هغه لوس شکه، هغو کپڑے، هغو چاوٹ، هغو شیان اس کے شاتا تللی دی، نوی شیان نی راغلی دی. مجھ گواڑو چی دا سی پروگرام نو سی چی دا بلوچستان مائنڈ دا فارا مائنڈ سیٹ اپ چینج سی، خلق چی دا مایوسی خواتا تللی دی، خلق چی دا نفسیاتی مریضو نا جوڑ ساوی دا. اور انشاءاللہ تعالی زد آوائیم چی بلوچستان چی دا صورتحال انشاءاللہ نوی یو چینج براز.
د پاکستان امریکا د فارغو محصلینو شبکه وایي دوی په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د کلتوري فعالیتونو په اړه بحثونه کوي او د دې میلې په اړه یې هم پر لپسې پر ټویټر او فیسبوک خبرونه خپرول، چې وایي د میلې په دویم ورځ یعنی د دسمبر پر 28 غرمه 12:30 بجې دا میله د ټولې نړۍ په سطح تر ټولو زیاته بحث کېدونکې وګڼل شوه.
اوس د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې د دوو مشهور حماسو ایلیاد او اودیسه شاعر عمر پاړه له استاد نجیب منلی سره د استاد اسد الله غزنفر مرکه اوري.
استاد منلی، د بشر د فکر او فرهنګ د خاوندانو دغه لړۍ چې مشهور کړي ده، ستاسو په وړاندیز له یونانی شاعر هومر پیلیږي. د هومر په ژوند به او په کار باندې به خبرې کوي. نو عمر خو داسې یو سړی دی چې ډېر پخوا تیر سوی دی. ځینې خلک خو لا وایي چې ممکن 3000 کاله پخوا تیر سوی یا طریقه هم پخوا، خو حتی داسې شکونه هم شته چې بیخي به دا سړی وونه. نو زه نه پوهېږم چې د ده له شتون او نشتونه بحث شروع کوي او کدی یې منی او بیا یې په ژوند خبرې کوي.
عمر مهم ځکه دی چې د اوسني ادب ډیر بنسټونه په کلاسیک یونان کې خودل شوی دی او د کلاسیک یونان د ادبیاتو د بنسټ تیګه د هومر اثر دی.
د دې تر کتابونو لمخه خو فکر نه کوم چې په اروپا کې بل کتاب پاتې وي.
د دې تر کتابونو د مخه د بل کتاب نه خنخانه نشته په اروپا کې. او دا چې د دې په اړه څه ویل کیږي هغه باندې به بیا وروسته رانه واچو. په اول کې به دا فرض کو چې دا سړی شته. یو ټوکه کیږي وای چې هومر او شکسپیر نشته، هغه کتابونه چې لیکل شوي دي په همدې نومونو بل چا لیکل. نو خبره په دې کې ده چې کتابونه شته، نوم ورسره تړلی دی، نه د کتاب نه انکار کېدلی شي نه د نوم نه انکار کېدلی شي.
خو زموږ او تاسو دا پروګرام تر ډېره حده د لویو فرهنګي شخصیتونو د ژوند بیان ته متوجه دی، نو کشک پکې وکړو به ژوند څنګه؟
نو د هومر موجودیت کې شک نشته، ځکه چې آثار هم لري او نوم یې هم شته.
آیا داسې ویلی سو چې یو وخت داسې تصور کېدو چې دی شته، بیا یو وخت داسې زمانه هم وه چې شکونه به څرګندېدل، خو وروستی نظر څه شی ده؟
هومر د تاریخ لیکونکو په وینا د میلاد نه وړاندې په اتمه پیړۍ کې، یعنی د نن نه 2800 کاله پخوا شاوخوا زمانه کې پیدا شوې ده.
یعنی ویلی سو چې په اتمه میلاد مخکې پیړۍ کې د دې ترکیب سره موافق یاست؟
اتمه میلاد مخکې پیړۍ کې که ستاسو د خوښۍ مشکل ورسره نه لرم، دغه وخت کې دی پیدا شوی دی او تقریبا تر پخو عمره پورې ژوند کړی دی. دا چې دی په کوم ځای کې پیدا شوی دی، په دې کې هم نظریات مختلف دي. بیل بیل خارونه دی دا کوي چې د هومر ټاټوبه همدغه خارونه دي. دغه خارونه ټول د اوسنۍ ترکیې غربي سواحل دي. د ازمیر خبره کیږي په ترکیه کې دی، اوس د کیوس خبره کیږي چې په یونان کې دی، د کولوفون خبره کیږي، ځینې نور خارونه یادیږي چې د عمر ټاټوبه ګڼل کیږي.
استاد منلی د دې دغه د کتابونو هغه اصلي موضوع خو د ټرای جګړه ده، او د دې ټرای سیمه خو ګمان کوم د اوسنی استانبول نه ډیره لري نه ده، دغه خواته ده. یعنی کېدای شي داسې ووایو چې د ترکیې سره یو په جغرافیایي لحاظ
دا ادعا کیږي. د ټرای جګړې هم د همدغې سیمې جګړې دي، خو ځینو تاریخ لیکونکو او ادب پوهانو د عمر په کلمه باندې فکر کړی دی. عمر په ختیځو یونانی لهجو کې د ړاند په معنا دی، او په لویدیځو یونانی لهجو کې د یرغمل په معنا یا د داسې چا په معنا چې د بل چا د لارې هغه ته لارښوونه کیږي. نو د دې نه ځینو کسانو داسې استنباط کړی دی چې عمر به ړوند و، ځینې کسانو داسې استنباط نه کړی دی چې عمر اصلا د تبس چې اوس په شمال ختیځه افریقا کې دی، د هغه ځای نه دی د یرغمل په ډول راوستل شوی و او دې سیمو کې یې ژوند کړی و. بله خبره دا ده چې کیدای شي چې هومر دغه لقب چې ورکړ شوی دی یا د دې لقب نه دا استنباطونه اخیستل شوي دي، یا ویلتی هم دی چې د تر ډېره مودې پورې نوم نه اخیستل کېده، دی د شاعر په نامه یادېده، او شاعر هغه څوک دی چې الهام ورته کیږي، او کیدای شي چې د هومر ریخه د الهام سره هم وتړو، د بل چا د لوري ورته لارښوونه کیږي.
په یونانی عقایدو کې د ادبیاتو په کې خو د الهام خبره ډېره زیاته وه،
دا پکې شته ده. نو دغه د شخص په باره کې چې معلومات دي، ژوند ساحه یې د مدیترانې په شرقي څنډو کې ده. دا چې د کوم ځای نه راغلی دی په هغه کې ځینې پوښتنه شته، مګر اکثر پوهان په دې نظر دي چې د همدغې سیمې اوسیدونکی و. په اوسنیو تحقیقاتو کې چې د کمپیوټر په مرسته او د احصایې د علومو په مرسته د ده آثار څېړل شوي دي، د ایلیاد او اودیسه ترمنځ ډیر زیات مشترکات پیدا کیږي، چې دا د عقیده پخیي چې دغه د یو شخص اثر دی. او په دغو دوو آثارو کې د دوو یونانی مهمو لهجو کلمات کارېدلی دي. نو د دغه خبر نه پخوا خلکو داسې استنباط کړی و چې دا به دوه بیلو کسانو لیکلي، مګر دا کلمات په دواړو کتابونو کې کارېدلی دي. او د دې نه دا استنباط کیږي چې په دغه زمانه کې چې هومر خپل آثار لیکل، ده غوښتل چې ټولو یوناني ژبو دپاره اثر ولیکي. نو که چیرې په یوه لهجه لیکلی وی، د نورو دپاره به د پوهېدلو وړ نه و. نو دا احتمال هم شته دی چې هومر دی په ډېر معقول ډول باندې د یوې معیاري یوناني ژبې د پیدا کولو هڅه کړې. د هومر د آثارو سرچینه همدغه د یونان پخوانی استورۍ کیسې دي چې هغه د کتاب په شکل رانغاړلي دي. دوه کتابه مهم کتابونه دي، ایلیاد چې د اتمې میلاد مخکې پیړۍ په نیمایي کې لیکل شوی دی، او اودیسه چې د اوومې میلاد مخکې پیړۍ په وروستیو کې لیکل شوی دی. یعنی چې یو د هومر د ځوان ژوند اثر دی او بل د عمر د پاخه ژوند اثر دی. او دریم کتاب چې عمر لیکلی دی چې هغه د زړو شپو اثر ګڼل کیږي، یوه د مسخرې په ډول باندې د چنډخو او د مګکانو جګړه ده چې همدغه د ترای جګړې په بل ډول باندې دراخستې دي او په 300 مصرو کې لیکلې دي.
دا سر هم پاتې دی،
دا سر هم پاتې دی.
استاد منلی دی چې موږ همیشه وایو ایلیاد او اودیسه، او تقریبا هیڅ وخت نه وایو چې اودیسه او ایلیاد. شاید یو وجه به دی چې ایلیاد تاسو ویل چې اول لیکل شوی دی،
دا وجه دا. او بل وجه دا چې د ایلیاد کیسې د اودیسه د کیسې نه مخکې دي. ایلیاد هغه کیسې دي چې د ترای د جګړو لپاره زمينه پکې مساعدېږي او د ترای تر جګړې پورې رسیږي. اودیسه به هغه وختونه دي چې ویلیسس چې د ترای د جګړو یو قهرمان دی، د ترای نه زی او په لار کې ورکیږي، لار ته نه ورکیږي، لار ته نه غلطیږي، ځکه چې خدای نو ورته خیرا کړی ده. او په دغه ګرځېدلو کې، دغه سفرونو کې چې د تپېخېږي، هغه د اودیسه محتوا دم د زمانی لحاظ هم یو دبل سره تړلې دي. په هر صورت شواهد د سشته چې دا د یو شخص یا حد اقل د یوې زمانې اثر دي. او دغه اثر په یوناني فرهنګ کې په خوانی سرچینه لري. یو ډیره جالب خبره چې د یونانیان په باره کې شوې ده، او فکر کوم چې تر ډیره حد په پښتنو باندې هم صدق کوي، په څلورمه مخزیږدیزه پیړۍ کې د قرطبی یو ډیر پوخ فیلسوف چې سنیک نومیږي، هغه ویلی دی چې دا په یونان کې یو مرض دی چې په دې باندې خبره وشي چې ایلیاد مخکې لیکل شوی که اودیسه مخکې لیکل شوی، چې په دې باندې خبره وشي چې د یولیس سره په کښتۍ کې څو کسه ناست وو، او په دې باندې خبره وشي چې دغه دوه شعرونه د چا اثر دی. د پښتنو سره اعتبار څه کول کولای شو چې مونږ هم کله چې په علمي څېړنو کې، خصوصا د ادبیاتو په ساحه کې خبرې کوو، نو هماغه دوه درې مسایل دي چې سره رانغاړو. رحمان بابا په 1913 کې مړ شوی او په 1928 کې، او په همدې باندې مونږ په کلونو کلونو څېړنې کړې دي. په هر صورت یعنی دا د هومر د ژوندانه هغه مهم ټکی و چې د ختیځې مدیترانې په څنډو کې د ژوند کړی دی، د کار کړی دی، او د ډیر مهم آثار پنځولی دي. دغه آثار ایلیاد او اودیسه ده، او په یو فرعي ډول باندې د باتراکوم یو مخی په نامه باندې، یا د چنډخو او موګکانو جګړه یو هزل په ډول باندې ده، د 300 مصرو یو شعر دی. د هومر اهمیت په دې کې دی چې د غربي فکر د پاره اخلاقی بنسټونه چې د پخوانی یونان د مذهبي عقایدو نه سرچینه اخیسته ده، د د پاسارو کې خودل شوی دی.
یعنی د چې حماسي قصې کوي، د جنگونه بیانوي، بیا د قهرمانان چې دی دا یو قسم اصول لري، یو ارزښونه لري، یو ځینی میړانی لري. تاسو دغه شی ته اشاره کوي؟
هم دغه ته اشاره کوم چې دغه اصول د یونان د فرهنګي ارزښتونو څرګندوی کوي، او د یونان فرهنګي ارزښتونه چې بیا ورپسې د سکندر په وخت کې نور نړۍ ته خپره شوې دي، او خصوصا په د یونان د فرهنګ د انقراض سره سم په روم کې چې نوې فرهنګ را ایجاد شوې ده، هغه هم راخستې دي، او د همدې لارې په ټوله دنیا کې خواره شوې دي. نو د هومر اثر، خصوصا ایلیاد او اودیسه، هغه اثر دی چې د نورو اخلاقی پنځونو لپاره، د نورو د میړانې د پنځونو لپاره، د نورو د ارزښتونو ډکو پنځونو لپاره زمینه مساعده کړې ده.
استاد منلی، که څه هم د گلګمش حماسه د بشر لومړنۍ ترلاسه شوې حماسه ګڼل کیږي چې په اوسنی عراق کې لیکل شوې وه په سومیر کې، خو دوهمه حماسه وای هومر لیکلې ده، که څه هم د دوهمه ده د قدامت په لحاظ باندې، خو ګومان کوم لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، د سرچینې حیثیت، نورو ته د الهام حیثیت، او نورو ته د حدودو د ټاکلو حیثیت په هم حماسو کې، په ادبیاتو کې د عمر آثار لري. دغه څه ده کنه؟
بیخي هم دغه څه ده. د گلګمش اسطوره یو منحصر په فرد اثر دی، مګر د هغه په بنسټ نور فرهنګي تولیدات نه دي شوي او دغه اسطوره ډیره وروسته کشف شوې ده. نو که څه هم پخوا جوړه شوې لکه مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، کېدای شي د هومر کیسې هم د ډېرې پخوا نه راپاتې، په دې باندې موږ بحث نشو کولی، مګر هغه ثبت شوی متن چې زموږ په لاس کې دی او په دغه متن باندې یوې فرهنګي ساحې ډېر زیات کار کړی دی، هغه پرته له شکه چې د هومر اثر دی. نو په دې خاطر باندې د هومر اهمیت ځکه زیات دی چې د هغه وخت نه چې په یونانی فرهنګ کې لیکل دود شوی دی او معیاري لیکنه پیدا شوې ده، د هماغې معیاري لیکنې سره سم دغه آثار ثبت شوی دی. د آثارو د ثبتېدلو او د نهایي متن د جوړېدلو نیټه شپږمه میلاد مخکې پیړۍ ګڼل شوې ده.
د لیکلو یې
د لیکلو د ثبتېدلو یعنی په د شپږم میلاد مخکې پیړۍ را په دی خوا د هومر په آثارو کې بیا چا لاس نه دی وهلی، د هغې نه مخکې دا په شفاهي ډول یا په لیکلو ډول باندې انتقالېدل. نو کېدای شو چې ځینې تغییرات او تبدیلات په یو نسخه بله نسخه کې پیدا شي. د شپږمې میلاد مخکې پیړۍ نه تر وروسته بیا دا اثر ثابت شوی دی او په هماغه بڼه تر اوسه پورې موږ ته راپاتې دی. نو په دې لحاظ فکر کوم چې هومر د غربي دنیا او د غربي دنیا په پله د ټولې معاصرې نړۍ د ادبیاتو دپاره ډیر مهم شخصیت دی او د فرهنګ جوړونکو کسانو په ډله کې شمیرل کېدلی شي.
نو تاسو چې دغه د فکر او فرهنګ د مخکشانو د لړۍ د پیل لپاره دی انتخاب کو، دغو شانو ته توجه کولای چې دی یو مبدا ده، یو سرچینه ده د فکر او فرهنګ په یو حساب باندې.
دا کاملا تصادفي خبره نه وه، که څه هم حق دا و چې مونږ دا لړۍ د سقراط او ارسطو او افلاطون نه شروع کړې وای، ځکه چې ډیری علوم د هغوی په اثارو باندې ولاړ دي، مګر سقراط او افلاطون او ارسطو خپل الهام د هومر نه اخیستی دی.
ما یو وخت استاد منلی د ارسطو د ژوند په کیسه کې کتاب لوست، بیا مې هلته یادېږي لیکلي وو وایي له ده سره به دا د هومر ایلیاد او اودیسی وو له ځان سره به ساتل. له دې معلومیږي چې د یونان وروسته ډیرو لویو خلکو هم د دې کتابونو ته ډیر زیات اهمیت ورکاوه.
د دې کتابونو د څو لحاظه ډیر زیات اهمیت درلود، چې یو د محتوا د لحاظه، بل د هنري لحاظه، دریم د ژبې د لحاظه ځکه چې یو ډول معیار د ژبې لپاره ټاکلی وو، او څلورم دا هغه څه وو چې په یونان کې هر څوک په یو ډول پوهېدلی شول. هغوی ته د دغو آثارو نه د استدلال په برخه کې، د منطق په برخه کې، د خبرو د توجیه په برخه کې استفاده کیدلی شو. نو په دې خاطر هم فکر کوم چې د یونان ډیرو سترو لیکوالو به دا اثر حتما ځان سره ساتلی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.